احمد شیبریم سلامونه. کابل د اختر په درشلک روغتیاوی سرک په دې ښار کې د کورونا وبا د درېمې څپې خبرداری ورکوي. ډاکتران د احتیاطي تدابیرو غږ کوي. د بغلان مرستیال والي سبح الله احساس مو په دغه ولایت کې د جګړې له تازه حاله خبروي.
جګړه درېدلې ده، طالبان کمبول شوي دي.
د امریکا دفاع وزیر له افغان دولت سره د نوي ګډ هدف خبره کوي.
زموږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د داسې الماسو مهم په دې خپرونه کې خبروو چې تمه ده په بولۍ کې تر 8 میلیونه ډالره پورې خرڅ شي. تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوري.
امریکا وایي له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي. د بغلان کې تاسوي عملیات پیل شوي. د ایران پر اټومي تړون مذاکرې پیل شوي. امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نورې درانه بم غورځوونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل نږدې یوه اونۍ کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي.
The president has decided to end America's
involvement. ولس مشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټ مټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمېدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلی چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بی 250 ډوله لری واټنه بم غورځوونکي او 12 اف 14 ډوله الوتکې ګمارل سوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 به دوام کوي. شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له 80 تر 160 حملې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوال طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د کومانډو لومړی لوا قومندان ډګروال صفی الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل وسلوالو طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده.
تر سلو ډیر تلفات لري. دوی له ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي. تیره شپه د تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوې ده. که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري.
طالبانو تیره شپه د مرکزي بغلان ولسوالۍ د ځینو پوستو او د دې ولسوالۍ د زاړه ښار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې دوو نفوذي کسانو د ملي اردو وطن سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه په میدان ښار کې سوې ده.
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټ ده چې په دغه پوسټ کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې. پوسټ تر نه وتی دي او زمونږ وطن سرتیري په شهادت رسولي دي. یو تن یې ټپي کړی.
شغلی مومند زیاتوي چې نفوذي کسان تر پیښې وروسته له سیمې تښتیدلي او د پوستې ټول تجهیزات، وسایل او وسلې له ځانه سره وړي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ستنولو لپاره په لوړه سطحه د خبرو څلورم پړاو نن په ویانا کې پیل شو. واشنگټن له دغه تړون څخه چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو په 2018 میلادي کال کې د وتلو اعلان وکړ. ایران له هغې وروسته د اټومي تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. پر اټومي تړون رواني مذاکرې پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته د یوې لارې نقشه برابره سي څو له ایرانه بندیزونه لرې کړي. دغه راز ایران خپل اټومي پروګرام هغسې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو محدود کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دی غواړي چې اټومي تړون ته بیرته ستون سي، خو لومړی باید ایران د اټومي تړون شرایط رعایت کړي. د جاپان په پلازمینه توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړی سو. تب د اصل کې د چی په جاپان کې د اولمپیک کېدونکو مسابقو ته تر دریو میاشتو لږه موده پاتې ده. صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن وویل د بیړنۍ حالت چې په پام کې وو د می میاشتې پر یولسمه پای ته ورسیږي، د همدې میاشتې تر پایه دوام کوي. د جاپان د اقتصاد وزیر یاسوتوشی نیشیمورا پرون ویلی چې په توکیو او اوساکا کې د کورونا وایرس نوی پیښه لا هم په لوړه سطحه دی. د تمدید سوي بیړني حالت له مخې بارونه، رستورانونه او نور ځایونه چې الکولي مشروبات پکې خرڅیږي تړلي وي. په اشغال سوي لویدیځ غاړه کې نن دوه فلسطینیان هغه وخت وژل سول او درېیم تن سخت ټپي سو چې لومړی یې د اسرائیل پر یوه پوځي اډه ډزې وکړې. د اسرائیل سرحدي پولیسو ویلي دغو دریو فلسطینیانو سرحد ته نږدې د پولیسو پر پوځي اډه ډزې وکړې. د پولیسو په خبره سرحدي پولیسو په ډزو دوه حمله کوونکي ووژل او درېیم تن یې سخت ټپي کړ. په همدې حال کې د اسرائیل پولیسو ویلي چې 15 کسان یې په ختیځ بیت المقدس کې له یوې شخړې وروسته نیولې دي. د اسرائیل د پولیسو په وینا دغو کسانو سهار مهال په شیخ جراح سیمه کې پر پولیسو او وسایطو ډبرې هم گذار کړې وې. او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي. د سعودي عربستان د بشري منابعو او ټولنیزې پرمختیا وزارت د جمعې په ورځ د دې اعلان پر مهال نور جزئیات ورنه کړل. د پلان له مخې به هغه کسان چې غواړي په سعودي عربستان کې کومه وظیفه ولري مجبور دي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وزارت د کاروبارونو له خاوندانو غوښتي چې د خپلو ټولو کارګرو د واکسین کولو لپاره دې لاس په کار سي. په سعودي عربستان کې تر 400,000 او 23,000 ډیر کسان په کورونا وایرس سخت سوي دي.
دا سجر لومه شامنی خبری مجله په منځنی سپر 12 شپشنی وی او FM 3.15 احمد چی بریم پر اخبارونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاری شفیق یار مختوری. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په وروستۍ اونۍ کې په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 40 ډیر ترې مړه شوي دي. د دې وزارت ویاند محمد عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس درېمه څپه له تیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلي او اوس مهال د پراختیا په حال کې ده. په همدې حال کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. تفصیل پرې راپور کړي.
د کوچنی اختر درانګ دی کېدو په درشل کې چې لامل یې د کابل په بازارونو کې د خلکو غنغونه هم زیاته شوه. د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې او نوې ډول د پراختیا خبرداري ورکوي. د دې وزارت وایان عثمان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلق باید روغتیایی سپارښتنو ته جدی پام وکړي.
متاسفانه ما در آغاز موجسی ما ویروس کرونا قرار داریم.
لابد مرغا چه مو گوست کرونا ویروس تا دریه می چپی پا لومره یکیو. زمگلوی اندیخ نداده چه خلق روغتیایی سپارښتنو ته پام نکبی. لطونه یورا پا دی خواد کرونا ویروس دریه می چپا پیل شوی او داد مصبت و پیخو پا زیادوالی که خکاری. په یو اونۍ کې 1514 مثبتې پیښې لرو. دا شان 240 تنه ترې مړه شوي چې دا د تیرو اونیو پرتله لوړ شمېر دی.
د وای حکومت د دې وایرس د لا پراختیا د مخنیوي په هدف لوړاندې تدابیر نیولې دي. نوموړي وویل چې د کرونا وایرس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په وروستیو کې په نړۍ کې لامل زیات شمېر خلک وژل شول. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین دغه شان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 واکسین تطبیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان په وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي راډیو ته وویل دله خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1,655 ته رسېدلی او د دغه ناروغۍ له امله تر دې دمه 2,683 تنه مړه شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي کابل د اختر په درشل کې د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. دا ښار نن تیاره شوی، برېښنا یې قطع شوې. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او له وی خبرتیا وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی څرګندونې لرو چې دی وایي طالبان به په جګړې کې بریالي نه شي او کابل به سقوط ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا سجلړو پروانه خبرونه کې وړاندې د بغلان لمرستيال ولی سبیح الله احساس سره شهیدلیم چې د بغلان د تاسو جګړو حال راکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې معنا نه دي چې طالبان به بریالي کیشي. جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره یو ځای په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې د د مسلکي نظامي اټکل لمخي دا سینه ده چې طالبان به بریالي کیشي او کابل به سقوط کوي. د جنرال میلی په وینا افغان ځواکونه د مبارزې وړتیا لري او دوی د هغوی ملاتړ کړی چې د په وینا د جګړې مشیه په لاس کې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر وایي د په باور د افغان ځواکونو لپاره به د امریکایي نظامیانو ملاتړ پرته جګړه ننګونکې وي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو به هر ډول هڅه وکړي چې افغانستان څخه ځواکونه په خوندي سنجول شوي او منظم ډول ووزي او د امریکایي ځواکونو او متحدانو ساتنه وشي.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټ مټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
وروسته لاغې چې د جنورۍ په میاشت کې جو بایډن د امریکا جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه دا د دې هیواد د دفاع د وزیر لوید آستین او د وسلوالو ځواکونو د لویو درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارک میلی لومړنۍ ګډه خبري ناسته وه. جنرال میلی په دې خبري ناسته کې وویل تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه دا مهال تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ځواکونو تکیه دي. مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي، خو په وینا یې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه افغان لوري ته وسپاري که نه. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره په کې ډیر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده نو تر خبریدونه به تر ډیره په یوه ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یوه ورځ د غلیم لخوا له اتیاو تر 130 بریدونه شوي او همدا کچه د مې له لومړۍ نیټې نه هم همدغه ډول پاتې ده. د ځواکونو د کمولو له پیل راهیسې، یعنې د مې له لومړۍ نیټې، د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال حالت سره ورتواله لري.
د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې شاوخوا 2,500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي، خو د دې هیواد د ټولو ځواکونو لوی درستیز پرون وویل چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو شمیر شاوخوا 3,300 تنو ته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر 13 نیټې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه کړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د میل لومړی نیټه پیل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي تر اوسه د امریکایي ځواکونو په شمول نړیوال ځواکونه د طالبانو یا نورو ډلو لخوا له کوم برید سره نه دي مخ شوي، خو افغان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیل سره سم طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته ځانګړي افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان یې د دې ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ له زاړه ښاره په شا کړي دي. مخکې تر دې چې د دې ولایت د جګړو تازه حال له مرستیال ولي ذبیح الله احساس نه واخلم، د همدې ولایت په ګډون د دفاع وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې جګړې شوې دي او په لسګونو طالبان پکې وژل شوي دي. طالبان څه وایي په دې راپور کې د دواړو افغان لوریو څرګندونه؟
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنې دوام خکیل اړخونه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دا ډول ادا کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په 9 ولایتونو کې 131 طالبان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په کندهار، ننګرهار، غزنی، لوګر، اروزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان ولایتونو کې پر طالبانو هوایی او ځمکني بریدونه کړی دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې افغان ځواکونو د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي خو ماتې خوړلې او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. نوموړي وویل چې په بغلان ولایت کې نږدې 200 امنیتي سرتیري هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. طالبانو تیر شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د یو شمیر پوسټو او دغه ولسوالۍ د زوړ خار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړل. اخواله لغمان ولایت هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د دې ولایت الینګار او لیشنګ په ولسوالیو کې لتیرو څوره زراحیسي د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي روان دي. د سیمې خلک وایي چې د سخت جګړو لامل خپل مینې پریخي او امن سیمو ته کډه شوې دي. خود لغمان والی رحمت الله یارمل رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې په الیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او ډیر ژر به نیول شوي سیمې بیرته دولتي ځواکونو ته په لاس ورشي.
وضعیت الیشنګ کې نور بارسه وي دي، زموږ عملیات په ډیر ښه ډول سره روان دي، دشمن درانه تلفات لري. څه چې موږ لږ قرار کړی یو هغه د ملکی خلکو ساتنه ده چې هیله من یو چې نږدې ورځې کې به دا ولسوالۍ په مکمل ډول سره تصفیه کیږي. کومه لارې چې پرې لارې چې د ولسوالۍ تر اغلې هغه بندي دي هغه به خلاصېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوی. د امریکا د دفاع وزیر پرون پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي ځواکونو په ګډون په نړیوالو ځواکونو مستقیم کوم برید نه دی شوی. د افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیره یو ونۍ کې پر افغانانو خپل حملې زیاتې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یو ونۍ کې طالبانو پر افغانانو 800 بریدونه کړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په تیرو 3 ونیو کې د وسلوالو طالبانو په حملو او بریدونو کې لږ تر لږه سل ملکی وګړي وژل شوي. د دې وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي چې طالبانو د روزي میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لس ځانمرګي او نږدې سل چاودنې کړي چې لامل یې تر 212 وګړي ټپیان شوي هم دي.
په بغلان ولایت کې طالبان د خپل پرمختګ خبره کوي. د بغلان لمرستیال ولی ذبیح الله احساس نه به واورو چې اوس په دې ولایت کې امنیتي وضعیت څرنګه دی.
همدا شیبه امنیتي وضعیت په بغلان کې ډاډمن دی، یعنی هیڅ ډول پیښه دغه وخت مزاحمت هیڅ شی نه لري.
یعنی جګړه درېدلې؟
جګړه درېدلې ده او تر دې چې طالبان یا وسلوال مخالفین دوی تنبول شوي دي. په ټوله معنا تازه د سرتیری بغلان ولایت تر رسیدلی حمله کابل نه حمله مزار نه او په حالت په مکمله توګه کنټرول.
طالبان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته پرون نه نوتی وو، هغوی څه شوي دي؟
وست نشته په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې، دوی فقط یو کوشش کړی وو بیرته تنبول شوي دي او په تیرو 48 ساعتونو کې وسلوالو مخالفینو ته تقریبا د دوی شاوخوا 100 کسانو ته مرګ ژوبله وکړه.
د دهنې غوري وضعیت څرنګه دی؟ هلته هم طالبان ننوتل؟
په دانای غوري کې نن د ورځې په اوږدو کې دوی مزاحمتونه وکړه، خو هلته هم اوس حالت کنټرول دي.
د بغلان کندوز لویه لار مسونه ده، خوندي ده؟
د بغلان کندوز لویه لار دمګړی مزاحمتونه پکې شته، دا تاییدوو. خو دغه لاره په هغه توګه چې دوی لکه څنګه چې په عادي توګه ځای ځای دوی د غلو په څیر باندې راوتلی شي او یو مزاحمت جوړولی شي، نور لاره خوندي ده، هیڅ ډول مشکل پکې نشته.
په کومو نقطو کې مزاحمت جوړولی شي؟
تر مرکزی بغلان ولسوالۍ پورې دوی هیڅ ډول مزاحمت نشي کولای، هیڅ مشکل نه ده. لاغه نه خوا کله چې مونږ کندوز ته وراوړو، په دغو ساحو کې د امکان ولري چې یو یو نیم ځای دوی د غلو غوندې راوځي او یو څه وشي کړي.
احساس صاحب، تاسو د تلفاتو موضوع ته مخکې اشاره وکړه، په دقیق ډول ویلی شئ چې څومره تلفات اوښتي دي دواړو لوریو ته؟
په دقیق توګه همدغه مخکې چې مې درته یاده کړه، دغه عمر دقیق دی چې تقریبا په تیرو 8 ساعتونو کې یعنی څه باندې 100 کسانو ته، یعنی دوی ته مرګزوب لا وخت ده، او افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي.
احساس صاحب، مننه.
کور ودان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا سجرډو په دې خبري مجله کې مو مخکې د دفاع وزارت په وینا په یو راپور کې واوریدل چې په 9 ولایتونو کې جګړې شوې دي. د دې جګړو له امله ګڼ ملکیان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي، خو تر ټولو ډیر کډوال د هلمند ولایت دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان سجرډو ته په دې اړه وویل:
واقعیت هم د جګړه د شهر په څنډو کې روانه ده، ډېره شدیده جګړه ده چې امنیتي ځواکونو نور ځواکونه ورته راوستلې دي، طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلې دي، او په داسې ګڼ مېشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډي را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړې، چا غوا اوبزه را روانه کړې، چا پر افشکې کډه رابر کړې، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شن دی، باید افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو دغه حالت تغییر وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان تر ټولو لوی ښار کابل نن شپه تیاره دی. د افغانستان برښنا شرکت وای د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پای نن سهار وختي د ځای پر ځای شوې ماینونو په چاودنو کې لمنځه وړل شوې دي. د دې پېښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه راپور.
په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برښنا دوه پایې د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې ویجاړې شوې، او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو ته وارداتي برښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د برښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتي برښنا بهیر نن سهار د ماینونو په وسیله د برښنا د دوو پایو له ویجاړېدو وروسته پرې شو.
نن سهار 4:15 د 240 کیلو ولټ مزي دوه پایې چې دا د وارداتي برېښنا پایې دي، دا د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د میرزاخیلو په سیمه کې د ماینونو د چاودنې له کبله دا له منځه تللي دي، او درېمه پایه هم یو څه تخریب شوې ده.
د وای د سلورمې پایې د لمنځه وړلو لپاره هم ماین ځای پر ځای شوی، او خو د ملي اردو د تخنیکي ټیم په هڅو شان شو. ښاغلی سنگر دا نه وایي چې یا د ستونزه به په 2 ورځو کې حل شي، خو وایي چې سیمې ته د برېښنا تخنیکي ټیم رسېدلې او د نړېدلو پایو د بیرته رغولو چارې پیل شوې دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې افغان حکومت په یاده سیمه کې د برېښنا پایو د تخریب په تور د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو خبرونه خپاره کړي وو. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان له ګاونډي ازبکستانه 460 میگاواټه برېښنا اخلي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. افغانستان خپل 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي، او 30% نور له کورنیو سرچینو تولیدوي.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه محمد داوود څخه
زموږ غوښتنه دا ده چې په روژه د دفتر کې شان نوبۍ بېخي اسمان ته ویل شوي دي. د چارواکو څخه مو هیله دا ده او د اړوندو تجارانو څخه چې شان به وي په رسب کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د څه د پخوا څخه یو فتوه برابره شوي ده.
سید یعقوب د ارزګان ولایت د ګزار د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي زموږ په ولسوالۍ کې دا جنګونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه کار سره دا دوه کاله باندې کار نه کوي. دا جنګونه دي طالبانو سلاح زموږ د بازار دي سو پای فهمان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اټکل کېږي چې د الماسو یو خمه به تر 38 میلیونه ډالر پورې خرڅ شي. وړاندې په دې اړه نور معلومات درکړو. د ایران د اټومي موافقه په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقه په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمه نه کوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقه د شرایطو د منلو پریکړه ته چمتو شي کنه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دي چې متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقه ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلورم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې وروسته له دې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوي وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوي تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لری کولو د لارې نقشه برابر کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچی پلاوی مشري کوي د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې ویل تهران پر خپل دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همدارس پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلې بندیزونه لري کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته. خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري. خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد لدی موافقه وتلای دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په جواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقه له ډیرو شرایطو سرغړونې کړې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو د مشمنی لومړی خبری مجلې ورسته یو تر رسیدلې یو جالب مطلب لرو ټاکل شوې ده چې د الماسو یو ناویات ټوټه د همدې می میاشتې په دروښتمه نیټه بولی ته وړاندې شي. اټکل کې شي چې دا نادر الماس شای تر 38 میلیونه ډالر پورې وپلورل شي. نور په دې راپور کې
د یو ګلابي رنګ الماس 14 کرات ټوټه خي په یو نوی ریکارډ باندې وپلورل شي. دا ټوټه د می په دروښتمه نیټه په هنګ کانګ کې بولی ته خودل کیږي. د اسیا پاسیفیک کریسټي اداره کې د غانو د برخې مسؤله وی کې سکوای د ساکورا په نوم د دې الماس د هر کرات بیا به له 1.5 میلیون ډالر څخه پورته وي.
زموږ اټکلي بیا د 25 میلیون څخه تر 15 میلیون ډالر ده. د هر ګلابي الماس لپاره د یو قیرات بیا ریکارډ 2.2 میلیون ډالر پاتې شوی، خو اوس د ساکورا الماس د هر قیرات بیا د 1.85 میلیون ډالر شاوخوا کې ده، چې اوس هم بدنرخ نه دی.
د ریپورټونو له مخې ساکورا په دې بڼه تر ټولو لوی ګلابي الماس ته چې بولې ته وړاندې کیږي. دا ساکورا کلمه په جاپانی ژبه کې د ګلاس د تازه غوړیدلو ګلانو په معنی ده چې په پسرلي کې د یو کم وخت لپاره غوړیږي. سره لدې چې دا ساکورا د ګلابي رنګ الماس بیا د کریسټي ادارې د غانو د څنګ لخوا 15 میلیون اټکل شوی، خو تمه کیږي چې په بولۍ کې به بیا تر 8 میلیونو ډالرو لوړ شي. تر دې مخکې د الماسو یو بل ګلابي ټوټه د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په 6.5 میلیونه ډالر پلورل شوی و چې تر هغه وخت پورې بې مخینه ګڼل کېده.